دا مشال اړو دا محل په پیښور کې د ګرمي 12 صفه کابل کې لسنی بجي دا مشال اړو په خبرونه کې مو زغل آیاس او شاهین ګونیری هر کله کاو پروانه کړي کې د کابل سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شلنی او تبصرې هم د خبرو اونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه هم د خبرونه په دوه مېلمه کې اوریدل شي کولمړی وار ورکو شاهین ګونیری ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه د پښتون اجغورن غورزنګ یو وار بیا له حکومت د اورک کړل شو پښتنو د موندلو غوښتنه کړې ده پاکستانی طالبانو منلی چې د یو پیلټ الوتکې په یو برید کې د دې ډلې د مشر ملا فضل الله زوی وجل شوی دی او د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د ټیمي وسلو د لرې کولو په یو معامله کار کوي او تمه لري چې دا به د ټولې نړۍ په ګټه وي د خبرونو تفصیل دا پښتون اجغورن غورزنګ وار بیا له حکومت د اورک کړل شو پښتنو د موندلو غوښتنه کړې ده پرون په جوب کې ویلوی ولسی غونډې ته په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتون ویل چې د پښتنو له ټولو سیمو د پوځي او ملیشه چک پوسټونه یې ختم کړل شي او یا د لیویس ته وسپارل شي نوموړي زیاته کړه
حکومت خال بدرک شوی دی لا پتہ دی هغه څوک مجرمان دی عدالت ته دی ورکی چې څوک مجرمان دی هغه د راخلاص شي بل خبره دلته حکومت چیک پوسټونه دی هغه بالکل موږ په پډا غوایو هغه د نیوستا ولا شي
دا پښتون اجغورن غورزنګ احتجاجي کاروان د منظور پښتون په مشرۍ پروند جمعې پر سهار د پښتونخوا له ډر اسماعیل خان سیمې روان شو په درازنده او شیرانی ضلع کې سلګونو خلکو هرکلی وکړ په جلسه کې د جمعیت العلماء اسلام ګوند تحریک انصاف پښتونخوا ملي عوامي ګوند عوامي نشتلګونو او نورو ګوندونو مشرانو د پاکستان ریاستي پالیسۍ وغندلې او په خپلو ویناګانو کې وویل چې ترهګرۍ په نوم پر پښتنو جګړه ورته بل شوې ده د پښتون اجغورن غورزنګ ادعا کوي چې په پاکستان کې خواوشه 2000 پښتانه ورکړل شوی دی خو امنیتی ادارو بیا په وار وار دغه تورونه رد کړی دی پاکستانی طالبانو منلی چې د بی پیلټ الوتکې په یو برید کې د دې ډلې د مشر ملا فضل الله زوی وجل شوی دی د پاکستان د طالبانو د تحریک لخوا پرون په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملا فضل الله 14 کلن زوی عبدالله په هغه یبشتو وسلوالو کې شامل و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د بی پیلټ الوتکې په یو برید کې وجل شوی دی پاکستانی استخباراتي چارواکو ویلي عبدالله د کونړ ولایت په چوګام ولسوالۍ کې د مارچ په شپږمه نیټه هغه مهال ووجل شو چې د ځان وژونکو د روزنې پر یو کیمپ بې پیلټ الوتکې برید وکړه په برید کې د طالبانو دوه نور سیمه ییز قوماندانان ګل محمد او استاد یاسین چې ځان وژونکي روزل هم وجل شوي دي دا په تیره یو میاشت کې طالبانو څلورم لوړپوړي چارواکي دي چې د امریکا د بې پیلټه الوتکو په برید کې وجل کیږي دا پاکستان یو سیاسي فعال سمر عباس لا یو کال لا درکه ورستو پرون بیر تخپل کورتستون شوی دی سمر عباس پر پوز تنقید لکبل په مبینه توګه د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا لا درکه کړل شوی وو د حقونو دفاع کوونکو ویلي سمر عباس لخپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی او محفوظ دی نو موړی وسلو نور بلاک کوونکو ملګری په 2010 کال کې لا درکه کړل شوی وو د افغانستان د بارنو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ویلی د افغانستان ستونزه د پاکستانی ولس یا حکومت سره نه بلکې د هیواد د پوه سره ده نوموړي پرون په یو مرکه کې د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل دوی د پاکستان سره هر اړخیز اړیکو ته حاضر دي خو باید پاکستان هم خپل چلند ته فکر وکړي حکمت خلیل کرزی نور ویل چې د روانې میاشتې په شپږویشتمه او ویشتمه نیټو به په تاشکند کې د افغانستان په اړه یوه نړیواله غونډه را جوړیږي چې د پاکستان ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو سربیره به پکې د اروپایي ټولنې امریکا او چین استازي هم برخه اخلي پرون قومي اسمبلی ته د بینا په وخت د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف ویلي وو چې په افغانستان کې امن د پاکستان او افغانستان د ولسونو شریک خواهش دی امریکا پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د روانې جګړې پای ته د رسولو لپاره دی د افغان حکومت سر خبرو ته کینی پرون په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا د بارنو چارو د وزارت د مرکزی اسیا د چارو مشر ایلس ویلز ویل امریکا په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د ولسمشر اشرف غنی د وروستي وړاندیز ملاتړ کوي او باید وسلوال طالبان پر دې وړاندیز جدي غور وکړي د امریکا ولسمشر د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د ایټمی وسلو د لري کولو په یو معاملې کار کوي چې دا به د ټول نړۍ په ګټه وي. ولسمشر ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دې معاملې کار روان دي او کو بشپړ شوانو دا به د نړۍ لپاره یو ښه ایټمی معاملې وي. تر دې یو ورځ مخکې سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر ټرمپ موافقه کړې ده چې پر روانه مې میاشت کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وویني. امریکا وایي په دې کتنه کې بالا ایټمی وسلو څخه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو لپاره پر یو معامله خبرې وشي. د امریکا ولسمشر په خپل ټویټ کې ویلي چې له کیم جونګ اون سره د کتنې نیټه او ځای لا نه دی ټاکل شوی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ او دغه چینایي سیال زی جن پینګ پرون په خپله کتنه کې پر شمالي کوریا دغه بندیزونو په ساتلو سلا وکړه چې ملګرو ملتونو پرې لګولې دي. دا ملګرو ملتونو سره له مذاکرات وروسته د اسلامي سغدریزو وسلوالو وړو ډلو د شام له محاصره شوې غوطې سیمې څخه وتل پیل کړي دي. د شام سرکاري ټلویزیون د جمعې په ورځ یو ویډیو وښوده چې پکې شاوخوا لس جنګیالي او د هغوی کورنۍ په الوفدین سیمه کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې ته اوړي او بیا یو بس ته پورته کیږي. جیش اسلام چې په غوطه سیمه کې د سو وسلوالو ډلو تر ټولو ستره ډله ده په یوې خبر پاڼې کې ویلي د حیات تحریر الشام په نوم د یوې وړې وسلوالې ډلې جنګیالیو شمالي ولایت ادلیب ته په وتلو پیل کړی. په دې ډله کې ډېر د القاعده سره د هغه تړلي ګروپ کسان شامل دي چې مخکې د النصرا جبهې په نوم فعالیت کوو. جیش اسلام ویلي د جنګیالیو د ایستلو پریکړه یې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو لورو او د غوطې په ختیځ کې د ملکي مشرانو سره له خبرو وروسته کړې ده. جیش اسلام وسواله ډله د تیرو وو کلونو رئیس د بشر الاسد په مشرۍ د شام د رژیم خلاف جګړه کوي. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه به د مشال اړینه واوریدل چې شاین بنیری وړاندې کول درنو اوریدونکو کچره صدر روان غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په ژوب کې یوې غونډې ته په وینا کې له حکومت غوښتنه کړې چې د نقیب مسعود وژنه کې ککړ کسان دي گرفتار کړل شي. دا پاکستان او افغانستان ترمنځ غلام خان بندر تجارتي لاره پرانسل شوې ده. د سیمې سوداګران وایي دا یو مهمه تجارتي لاره ده.
نو هغه به اول کابل ته تلو او بیا به واپس پاکستان بارډر ته راتلو. کله چې د افغانستان سره زموږ تجارت ډیر زیات وو نو په هغه ټایم کې په ضرورت په وخت کې دا لاره زموږ بند وه.
اونی ز خبرونه د نړۍ رنگونو کې د نوي هندي فلمونو حال درکو.
وہ کہاوت سنی ہے، ایک سڑا ہوا آم پوری بیٹی کو برباد کر دیتا ہے.
شننی او تبصری ہم در خبرو لمشال رڈیو سرو سے. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې دولس بجو خبرونه ته غوږ سنګ. داسې په خبرونو کې هم باوریدل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي د پاکستان له بیلابیلو سیمو نه زرګونه ورکړل شوي پښتانه باید خوشې کړل شي او که یې جرم کړی وي نو عدالتونو ته دې وړاندې شي. د مور تیر ورځ د بلوچستان په ژوب خار کې یوې ولسي غونډې ته په د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د ولسي غونډې ته یو شمېر مدني او سیاسي فعالانو هم ویناوې وکړې او پښتنو ته د ورپېښو ستونزو پر هوارول وی ټینګار وکړو. نور تفصیل به د احمدشاه اعظمي په دې رپورټ کې واورو.
منظور پښتون په ژوب شهر کې د زرګونو خلکو غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان تر عین لاندې د پښتنو لپاره خپل حق غواړي او له دوی سره د سوي ظلم پښتنه کوي. نوموړي په خپل وینا کې د ترې تم کړل سوو کسانو پر موندلو زیات ټینګار وکړ او بل خوا د پوځ او ملیشې پر امنیتي پوستو نیوکې وکړې.
چکم خلق بدرک شوی دی لا پتا دی اغه چوک مجرمان دی عدالت ته دی ورکی چوک مجرمان دی اغه دی را خلاص شي. بل خبره دلته چکم چک پوسټونه دی اغه بالکل مون به پډا گواي اغه دی نیوستا ولا شي.
پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کوي چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو د امنیتي ادارو له خوا څه باندې 2000 پښتانه ترې تم کړل شوی دی خو امنیتي ادارو بیا په وار وار دا تورونه رد کړي دي. په ژوب کې د ولسي غونډې ته د جماعت علما اسلام، پاکستان تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او نور ګوندونو مشرانو ویناوي وکړې او د پاکستان ریاستي تګلارې وغندلې. د ویناوالو ویناوه چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې پر پښتنو د ترهګرۍ په نامه جګړه تپل سوې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ژوب ضلع مشر داود خان مندوخیل د جنوري پر 13 نیټه په کراچي کې د پولیسو د پخوانی افسر راو انوار لخوا د وژل سوي وزیر سانی ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو او عدالت د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. دا پښتون ژغورنی غورځنګ احتجاجي کاروان د منظور پښتون په مشرۍ پرون سهار د خیبر پښتونخوا له ډیر اسماعیل خان څخه روان سو او په قبایلی سیمه درازنده کې لولسی غونډي ورسته د ژوب په شیرانی ضلع کې سلګون خلکو هرکلی وکړ چې بیا ورسته په ژوب ښار کې ولسی غونډه وکړه. په دې غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او په زرګونو عامو خلکو ګډون کړی و.
امشا زمیو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول چې د پښتون ژغورنی غورځنګ په دبلوچستان په ژوب ضلع کې یو ولسی غونډه کړې وه چې ورته یو شمیر سیاسي او مدني فعالان ورغلي وو. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. درنو اردوونکو، د پښتون ژغورنی غورځنګ له تیرې سم مودې راهیسې د پښتنو د حقونو لپاره اواز پورته کړی دی. د قبایلي سیمو یو شمیر خلک وایي چې د دې غورځنګ ملاتړ کوي ځکه چې د دوی د پښتنو اواز راپورته کړی دی. نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې اورو.
پښتین غورځنګ د اسلام آباد د پلاتاینا د ورسته د روانې میاشتې په 11 نیټې د یووالي او د هغوی د حقوقو د ژغورنې په نوم د بلوچستان په ستر پنډغولي کوئټه کښې دویمه درنه غونډه رابللې ده. د دغې غورځنګ او د غورځنګ مشر منظور پښتین دغه هلو ځلو ته د وزیرستان قبایلیون په څه نظر کسي د شک توی د غریز کال په سیمې یو ژڼی زاید مسعود په دغه بریک شه مشال ریډیو ته په دا رنگ ژغېدلی دی. سرنگ بولی غوژ ور تک شیش دی
ځوانانو د مشرانو او د علاقې د خلکو له دغه غورځنګ کوم توقعات وینم او کومه جذبه وینم. د منظور پښتون له دې تاریخ ته موږ په دې نظر ګورو چې دا به انشاءالله د پښتنو د بیدارۍ په دا موجوده حالاتو کې بهترین پاسون دی او د خلکو ډېر ښه امیدونه دي.
د سرحدي کرښه نه ورهاخوا افغانستان ته وراوړېدلي د وزیرستان کډول قبایلیون ہاں د پښتین غورځنګ مشر منظور پښتین په یلا دی.
محمد ولی خان خبرې کوه د پکتیکا ولایت نه برمل ولسوالۍ لمنه. منظور پښتون د پښتنو په څاروي لور د پښتنو په غاور منډو وتا د برمل ولسوالۍ کې دا خلک واپس شي انګیرا د پنیار دلګاټي سره راځي سره دا خلک واپس کو.
د سردار جمال الدین شامنخیل خبرې هم وار وای.
منظور پښتین چې کوم وزن شریک کړی دی دغه ته مزا پېښي هر کلای هو ورته ویایي او شپ ورته ویایي. دا د پښتانه د پورا د اتفاق او اتحاد انتهایی و مزدور مقادو کچره پښتونخوا خدای په یو اتفاق کول چې په یو پلیټ فارم باندې د سره جمع شي.
دا غو کا بالانو دا وویل چې منظور پښتین او دا غو ملګری د څاګ زیرک وو سېږي چې پښتون دشمن قوتونه د یووالي او آبادۍ دغه غورځنګ د پښتنو په تاوان او د خاورې په بدمرغي ځنه بدل نه کی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندرې جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټ د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی موبجو
سروې
پ درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو
مشال اړو ته تاسو غوږی کډمن اودونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ غلام خان بندر تجارتی لارې پرون پرانستل شو. د شمالي وزستان پولیټیکل چارواکو مشال لړی ته ویلي چې لدې لاري یو شمیر ګاډو افغانستان ته مالونه یوړل. د پاکستان او افغانستان تاجران وای لدې لاري یو خوا خپل منځي تجارت زیات پرمختګ کولی شي، بل خوا د دواړو هیوادونو د ولست لپاره اسانتیاوي هم رامنځته کولی شي. عبدالحی کاکړ نور تفصیل سره.
د پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په مهال وویل چې افغانستان ته تلونکي د غلام خان بندر لارې په ازمایشتي توګه د جمعې په ورځ پرانستله او په لومړۍ ورځ شاوخوا نه هوګاډیو افغانستان ته مالونه یوړل. د شمالي وزیرستان او د افغانستان د خوست ولایت ترمنځ دا لار درې نیم کاله بند پرته وه. د دواړو خواو ځایي ولس او تاجرانو د دې لارې د پرانستلو غوښتنې کولې. په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا د تجارتي خونې مشر او د پاک افغان جوائنټ چیمبر اف کامرس ډایریکټر زهید شنواری وایي چې دا لار د دواړو خواو د ولسونو لپاره ګټوره ده.
دا خو ډیره مهمه لار ده، ځکه چې په دې علاقه باندې ډیره زیاته افغانستان آبادی پرته ده او دې علاقو ته به چې مال پاکستان نه تلو نو هغه به اول کابل ته تلو او بیا به واپس پاکستان بارډر ته به راتلو. او کله چې د افغانستان سره زموږ تجارت ډیر زیات وو نو په هغه ټایم کې په ضرورت په وخت کې دا لار زموږه بنده وه.
د پاکستان حکومت د سیاسي او امنیتي لاملونو په خاطر د غلام خان بندر لار درې نیم کاله تړلې وه. د افغانستان تاجران هیله ښیي چې دا لار په مستقله توګه خلاص شي. د افغانستان د تجارتي خونې مرستیال مشر خان جان الکوزی وایي چې د دې لارې خلاصول پر داخلي تولیداتو مثبت اغیز لري.
په اقتصادي لحاظ باندې دا ډېر زیات لوی تاثیر لري زمونږ پر اکړه ورکړه کې، زمونږ په هغه داخلي تولیداتو کې، په وارداتو کې، په صادراتو کې په نرخ باندې ډېر تاثیر کوي. د دواړو سرحد ته د دواړو طرفونو خلکو ته دا ډېره زیاته مفیده ده، ځکه چې د تورخام او د بولدک نه وروسته دا مهم بندر دی او مهمه لار ده، زموږ لپاره خاص اقتصادي اهمیت لري.
خانجان الکوزی په وینا د غلام خان بندر له لارې زیات مالونه د پاکستان له لوري افغانستان ته وړل کیږي او له هغې خوا ډېر کم داخلي مالونه پاکستان ته ځي. دا لار په داسې حال کې پرانستل شوې چې په تیرو دوو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپل منځي تجارت د 2.4 اربع ډالر څخه 1.2 اربع ډالر ته راټیټ شوی دی.
عبدالحی کاکړ چې تاسو رپورټ وړاندې کولو قدرمنو ودونکو، د پاکستان د کورونا چار وزارت ویلي دي د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او گلګت بلتستان کې د جماعت دعوا او فلاحي انسانیت فاونډیشن ډلو دفترونه ضبط کړي دي. لدی وړاندې په پنجاب صوبه کې هم د حافظ سعید په مشرۍ د دغو دوو ډلو پانګې او دفترونه حکومت په خپل کنټرول کې اخستی ول. دا چې د حکومت د دې اقدام تر شا څه عوامل دي، احمد شاه زمي په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنی چار وزارت د پنځشنبه په ورځ د دې هیواد د سینټ وی کمیټې ته ویلي دوی د حافظ سید په مشرۍ د جماعت داوا ډلې او سره له دې ډلې سره د تړلې خیراتي ادارې فلاح انسانیت فاونډیشن په ضد کوټل اقدامات کړی دي. د وزارت سیکرټری ارشد مرزا د یوې غونډې پر مهال دې کمیټې ته ویلي چې دوی نه یوازې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او گلګت بلتستان کې د دې ډلو دفترونه تړلي، بلکې په پنجاب صوبه کې تر دې دمه د دې دوه ډلو 1,340 پانګي او دفترونه په خپل کنټرول کې اخیستي دي. د چارسدی په بچا خان پونتن کې شوونکی او د سیمې ځو چارو کارپو ډاکټر عبدالشکور وایي چې پاکستان ته دا ګام ډیر مخکې کول پکار وو.
پاکستان باندې د فشار یوازې د امریکای داړه نه دی، دا پاکستان خپل اندرونی مسله هم ده او پاکستان په مفاد کې دا خبره ده چې باید دا قسمه ګامونه موږ پورته کړو. کوم غوړ چې په نړۍ کې با عزت طریقې سره موږ د پاکستان یو کار چې کوم دی اولو بو ته اوس پاکستان د لپاره، پاکستان معیشت د لپاره، پاکستان د لپاره دا خبره پاکستان په مفاد کې ده که د امریکای په فشار وي او کنه وي. زما په خیال دا ضروری ده، پاکستان سره ډیر کم وخت دی چې وخه دنیا ته چې موږ داسې کوو. په حقیقت کې
د پاکستان حکومت دا ګام له هغه وروسته پورته کړ چې د نه قانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په فبروري میاشت کې په سوي غونډه کې دغه هیواد په جون میاشت کې د ترګري د تمیلونکو هیوادونو د څار په خړ لیست کې د ورګډولو پریکړه وکړه. د سیمیزو چارو یو بل شنونکي ډاکټر اعجاز خان خټک وایي چې پاکستان دا اقدامات د ترګري د تمیلونکو هیوادونو د څار له تور لیست څخه د مخنیوي په خاطر کوي. نوموړي زیاتوي د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د خپل منځي باور او همغږي په نتیجه کې سمېدلای شي.
نو الوب دا خبره مخېږي کنه، دا خو یو ځل دغه ځل دا خو لوي کې سره کو پاکستان پرلو مرکه می زموږ مطمئنم شي چې همانګیم شي نو به دا جګړه وخت اخلي. ډېر چې څه به کولی دا وخت او ډېر وخت نو اوس همانگی کوی خودرا بخای صرف فشار دے پارا صرف ویلنس دے پارا یہ سو کارن شی نو دا مسئلہ کو دباو شی بیا بس رو گئی
فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس ادارہ چې او دیرش غړی لري په تور لیست کې یوازې ایران او شمالي کوریا شامل دي د دې هیوادونو مالی سرچینې او راکړه ورکړه څارل کیږي او هلته نړیواله پانګونه او کاروبارونه له یو شمیر خندونو او بندیزونو سره مخامخیږي
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانونکي قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي
مشال اړتیا تاسو وګورئ درنو اردوونکو تر اوسه پاکستان د تورونه پورې کول چې امریکا او افغان حکومت په افغانستان کې پټ پاکستان طالبانو د مشرانو پر ضد اګامونه نه پورته کوي خو د زیارت پر ضد امریکا د انصاف وزارت د پاکستاني طالبانو د مشر مولا فضل الله په سر د 15 میلیونه ډالر او نورو دوه طالب کمانډرانو منګل باغ او عبدالولي په سر نو 3 میلیونه ډالر د انعام ورکولو اعلان وکړ آیا دا په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په ستراتیژي کې کوم نوی بدلون ښایي د شاین بنیری په دې راپور کې ورو
په داسې حال کې چې پاکستان وخت په وخت په افغانستان کې میش د پاکستانی طالبانو د مشرانو پر ضد د ګامونو پورته کول غوښتنه کوله د امریکا د بارنو چارو وزارت د زیارت په ورځ په یو بیان کې وویل کچا ورته د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولا فضل الله په اړه معلومات ورکړل نو 15 میلیونه ډالر انعام به ورکړي په بیان کې د دوه نورو کمانډانانو منګل باغ او عبدالولي په سرونو هم د 3.3 میلیونو ډالرو د انعام ورکولو اعلان شوی دی آیا دا په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په ستراتیژي کې کوم نوی بدلون په ګوته کوي په دغه اړه په پیښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنون کې ډاکټر اجاز خان وایي د یو اعلان سره ستراتیژي نشي بدلېدی خو بیا هم دا یو مثبت ګام دی او ښایي چې امریکایي او پاکستانی چارواکي د یو بل سره په شریک کار کولو لپاره یو نتیجې ته رسیدلی دي نو موړې زیاتوي
پاکستان بدایي جره د خلک په افغانستان کې پدې افغانستان حکومت به ډایرکټ یا دورو امریکا ان ډایرکټلی چې دا ای پناه ورکړي یا ای خلاف کم از کم امریکا دې ای خلاف اکشن نه کړي او په مونږ الزام لګای چې مونږ دلته نه خلک دا غلط ادا کړي اوس دا څه لګي چې دواړو خپل کې دا 13 ورځو کې خو ډېر زیات حالات خراب شوی اوس سهدا پوری کې دي چې دواړو یو بل سره دغه کړي چیرې پاکستان به هم دلته اکشن علی او امریکا به هم دلته اکشن علی او افغانستان ګورنمنت یا ډایریکټلی یا انډایریکټلی
بل خو د پاکستان د فوز په خوانی بریګیډیر او د امنیتی چارو په محمود شاه وای امریکا په پاکستان ډیر فشار واچو خو بیا هم پاکستان دې ته اړ نکړې شو چې خپل پالیسی بدل کړي نو موري نور وویل
امریکای سوچ وکړو چې دا خو ځمکانو کارو نکړو نو اوس هغوی دا اعلان کړی دی چې د پاکستان او د طالبانو له طرفه چې امریکایي مطالبې دي په هغې باندې به غور کېږي د هغې په نتیجه کې دا چې کوم په دې ټوله مسله کې چې اصلي وګړي چې ټرورست دي هغه ډله دي او په افغانستان کې ناست دي او چې کله د سینکچوریز خبره کېږي نو دغه سینکچوریز دي چې افغانستان کې دي خبره ده چې دا یو خو او زما په شاید دا د ټوریزم په سلسله کې په دې ملک کې په دې ریجن کې دا یو قدم چې امریکا واغی
تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار او لشکر اسلام ډلو د امریکا د تازه بیان پاړه لاس غبرګون نه دی خودلې د یادونه وردا چې دا محل د پاکستان د بارنو چارو سکرتره تحمینه جنجوا د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا په سفر ده
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
مشال لري تاسو وګورئ قدرمن ودونکو د سواد منګور کې د ځای ټولنې اخلاص ظلمو کتاب ځای نوم مرکز جوړ کړی دی چې پکې زده کوونکو ته هغه کتابونه مفت ورکول کیږي کوم چې یو ځل استعمال شي بي دا ټولنې مشر وايي چې یو مقصد دی د زده کوونکو مرستې کول یو بل مقصد دی کتابونو د ځای کېدو څخه بچ کول دي نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د سوات مرکزی خار منګوري او سیدو شریف سړک په غاړه ځی ټولنې کتابځای نومې مرکز پرانسته کړي چې پکې یو شمیر د پښتو، اردو، انګریزي ژبې او د کالج د کونکو لپاره کتابونه اخوده شوي دي. د ټولنې مشر غوث علي خان وایي چې دوی دغه کتابونه د کورونو څخه راټول کړي یا د ردی خرڅونکو څخه په ارزانه بیه اغستي او دغه مرکز څخه د کونکو یا د کتاب لستونکو ویډیا کتابونه ترلاسه کولای شي.
موږ مقصد دا دی چې موږ علم خور کړو، علم خور کړو، هر سړي ته دا علم ورسي، علم په الو ورسي. پاکستان زما سره مدد کوي چې هغه ځای کې او خرڅي او پر دې په ټوکرې کې خرڅي دا غینه خاډه راځي موږ راوړي او هغه موږ استعمال کوو. ضرورت ضرورتمن چې دا په کار راشي.
د کتاب مرکز ته ولاړ د جانزیب کالج یو زده کوونکی مورس خان وای چې دغه ډیر ښه عمل دی او دوی به د کتاب ځای سره پوره پوره مرسته کوي.
موږ به خپل کوشش هم کوو چې ان شاء الله تعالی چې خپل یو کتابونه لپاره دغه کولو کو ان شاء الله چې موږ خپل پوره پوره کوشش کوو. دا ټول مرګري زما سره چې کم دي دوی به خپل کتابونه راوړي، موږ به کمپین چلو، موږ به کالج کې وړو. تا
یو بل زده کوونکی سیراج چې په کالج کې د دویم کال زده کوونکی دی وایي چې د زده کړو نوي کتابونه په ګران نرخ بلاویږي. ویډیا کتابونه ترلاسه کولو سره به د ضرورتمند زده کوونکو لوی خېګړه وشي.
دا ډیر ښه سوچ دی او موږ ډیر شي کسان دي چې هغه لکه کتاب وس نه کی کتاب نه شي اغسته. نو دا زما په نیت باندې لکه ډیر ښه سوچ دی او موږ به کوشش کوو چې یوازې دا ځای نو په دې غونډو علاقه کې په هر ځای کې دا کتاب ځای جوړ کو او دا غیر لپاره موږ خپل کوشش کوو.
د یادې ټولنې غړي وایي چې کتاب ځای ته ها خلک خپل کتابونه د ډالۍ په توګه راوړي شي. اچھا سره چې په کورنو کې کتابونه هڅه پراته وي یا هغوی پکې یو ځل زده کړې وي دغه کتابونه دې پردای کې ورکولو په ځای دوی ته حواله کړي، دوی به وړاندې په کار راولي.
قدر مندر کو تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوږی. په پاکستان کې د سنټ انتخاباتو وروستو سیاسي ګوندونو هلې ځلې توندې کړې دي چې د خپل خوښې یو کس د سنټ مشر وټاکي. د سنټ د 250 غړو دنده د مارچ پر 11 پای ته رسیږي او ټاکل شوی چې د سنټ مشر د مارچ پر 12 وټاکل شي. خو پښتون ادا چې د سنټ مشر یا چیرمن دغه څوکۍ څومره ارزښت لري. د پښتون عبدالحی کاکړ لوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي سنټری ستاره ایاز نه کړی ده.
چیرمن چې دلته کې چې څومره اهم فیصلې دي هغه به د سنټ نه پاس کیږي نو هغه به اعلی مخ کیږي. نو دې کې د دې چې کم مشري دا هغه خپل په پورا د پاکستان په سیاست کې سیاست نه بغیر دا هغه یو اکنامیک ډیولپمنٹ شو پر مختد څومره د پاکستان کې څومره فیصلې کیږي دا هغه په کې ډیر اهم رول دی. دا هغه نه بغیر د سینیٹ پورا د غړو نه بغیر چې ترسو هغه غبیل یا د هغه فیصله نی پاس کړي نو یې سوم په پاکستان کې د پاکستان د آئین مطابق هغه نشي کېده. نو د دې چې بیا کمشری نه تاسو د هغه نه د هغه افادیت وګورئ چې څومره به کبیا صدر نی د پاکستان نو د صدر پاکستان می
خودی کې ستاره صاحب تاسو بارل په خوا تجربه م لري. دا ځل چې کم د پارټیانو ترمنز کم جوړ توړ او دا روان دی دا ځل خبره بیل ده که هر ځل هم دغه سي غرض پرځي وي هلي ځلی وي د پردې شاته کوششونه یعنی د دې او دې هر وخت هم دغه سي ورته سیاسي هلي ځلی کیږي کنه دا ځل مختلف دی.
همیشه نه دا جوړ توړ لګي دا ځل لږه زیات ټول تخاریږي چې فاتیانې متفقېږي نه نو هغه الیکشن له خبره رواني اسی بداو چې اکثر بداو شو چې متفق بشوي او مشر به والا او تاکو او زموږ په ټایم کې چې کله زه دلته کې نوې راغلی وم نو د ډیپټی چیرمن لپاره باقاعده الیکشن شوه وو. هغه وخت هم شوه وو خو دې وخت کې لږ شانتي هاي دا ورکړې شوې ده چې دوه اهمې پارټۍ چې دي نواز لیگ او پیپل پارټي هغه یو بل ته مخ په مخ باندې ولاړ دي او کوو چې بالکل یو شانتي اغه دغه چې کومټونه دی هغه ماته یو شانتي روان دي. نو دې سره لګه چې اوچت شوی دي چې اخر دا د کې بسو غټي لګه دا روان چیرمن د کومې پارټۍ نه او دا ټول پارټۍ دي هغه بخپل تر اوسه دام نه دی کړی ځکه چې بخپل حکم دا غي سل لاندې باندې روان دي چې هغه نو هغه وجه نه خلکو لږ زیات دغه شوی دي چې اخر دی دا سنټ چیرمن بس.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14530 1330 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو اونیز خبرونه د نړۍ رنگونو هم تاسو لپاره لرو خو اوس وخت شوه د غرمې دولسمې بجې شاین بونری هم راسره په سټوډیو کې ناست دي نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو
ستړمشه د یو مهم خبرنه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا له حکومت د ورکو کړل شو پښتنو د موندلو غوښتنه کړې ده پرون په جوب کې ویلوې ولسی غونډې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتون وویل چې د پښتنو له ټولو سیمو د پوځي او ملیشه چک پوسټونه یا ختم کړل شي او یا د لیوستا وسپارل شي پاکستانی طالبانو منلی چې د بی پایلټ الوتکې په یو برید کې د دې ډلې د مشر ملا فض الله شپاړس کلن زوی عبدالله وژل شوی دی د پاکستان یو سیاسي فعال سمر عباس له یو کال له درکې وروسته پرون بیرته خپل کور ته ستون شوی دی سمر عباس پر پوز د تنقید له کبله په مبینه توګه د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا درک کړل شوی او د پاکستان پوز دغه تورونه رد کړی دی د افغانستان د بارنو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ویلی د افغانستان ستونزه د پاکستانی ولس یا حکومت سره نه بلکې د هیواد د پوز سره ده نوموړي پرون په یو مرکه کې د مشال لیډو افغان څنګه ته ویل دوی د پاکستان سره هر اړخیز اړیکو ته حاضر دي او باید پاکستان هم خپل چلن ته فکر وکړي امریکا پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د روانې جګړې پای ته د رسولو لپاره دی د افغان حکومت سره خبرو ته کینی دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د بارنو چارو د وزارت د مرکزی اسیا د چارو او مشرې کړې ده برتانوی پولیس واغه سلور کسان نیوري دي چې په لندن کې د ایرانی سفارت ودانه ته ورختلی وو په ظاهر د ایرانی حکومت پر ضد د احتجاج په توګه بیرغونه احس کړی وو د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د ایټمی وسلو د لري کولو په یو معاملې کار کوي چې دا به د ټولې نړۍ په ګټه وي او د ملګرو ملتونو سره له مذاکرات وروسته د اسلامي سغدریزو وسلوالو وړو ډلو د شام له محاصره شوې غوطي سیمې څخه وتل پیل کړي دي
قدرمن اودونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی اوس موږ همکار شاین بونیری د پاکستان د زینو ورسپانو ادارې لوستي دي او غټی کې په دې رپورت کې راغون کړی دي
د انګریزي ډان ورسپانې په یو ادارې کې لیکلي دي چې د زیارت په ورس په اسلام آباد کې د سینټ د یوې کمیټې غونډه پلان شوی و چې پکې د ماشومانو نه د مشقت اخستلو پاړه په قانون سازه بحث کولو خو په مقرره وخت د کمیټې په وویشت غړو کې 25 غړي غونډې ته حاضر نشو ورسپانې لیکلي دي باید د غیر حاضر سینیټرانو نه په دغه اړه پوښتنه وشي چې ولې په دومره مهمه غونډه کې شرکت جدي نه دی اخیسته په اداریه کې راغلي چې په دغه اړه کرش میره مخې ته نه دی راغلی خو په پاکستان کې زرګونه ماشومانو نه مشقت اخیستل کیږي او حقونه د خپو لاندې کیږي د اردو ایکسپریس ورسپانې په خپل اداریه کې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه خطرناک بللی دي او لیکلي دي چې موجوده حالات د سیمې په مجموعي صورتحال اغیز پرېږ دي ورسپانې لیکلي دي چې د داعش وسلوال ډله هم دغه شانتي خپل هلې ځلې پر مخ یوسي نو ورسره به د افغانستان پاکستان پولیس سره نږدې سیمې د بېقرارۍ سره مخ وي د ایکسپریس ټریبیون په وینا پاکستان په افغانستان کې د قراري لپاره خپل برخه هڅه کوي او بل اړخته د امریکا سره د اړیکو پر ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي خو ښه به دا وي چې امریکا هم د پاکستان قدر وکړي او د برابرۍ په بنیاد د اړیکو پر ځای کولو لپاره آماده شي له پیښور خبریدونکو مشرق ورسپانې په یوې اداریه کې لیکلي چې د شخصي سکولونو مالکان په کال کې 2 ځله د سکولونو په فیسونو کې زیاتوالی کوي په سند صوبه کې د شخصي سکولونو لپاره په عدالتي کچا یو طریقه کار جوړ شوی دی چې پکې د سکولونو د مالکانو او والدینو د حقونو خیال ساتل شوی دی خو په خیبر پښتونخوا کې په دغه اړه د پښتنې څوک نشته ورسپانې لیکلي دي چې کله زده کوونکي نوي جماعت ته لاړ شي نو د داخلې په نوم ترې فیس اخیستل کیږي سره د دې چې هغوی لوړاندې دغه فیس ادا کړی وي دغه شان د سکولونو مالکان د غیر نصابي سرګرمو په نوم د طالب علمانو نه په زرګونو روپۍ اخلي ورسپانې لیکلي دي چې باید په دغه اړه باندې قانون سازي وشي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمهلات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالې ته کتنه لرو ټایمز مجلې د افغانستان په کونړ کې د ډرون حمله په اړه لیکنه اخړی چې باور کیږي پکې د تیری کې طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله زوی او نور وسلاوالو ترڅنګ وژل شوی دي بلخوا نیوزویک مجله لیکي د تعلیم نه حاصلولو ل کابله ډيري مهاجر خزي ل لوی چیلنجونو او ستوندو سره مخامخيږي چې پکې د افغانستان مثال ورکړي دي. د دوړ لیکونو مهمه برخه درته ملي حمیرزاده دروروي.
ٹائمز مجلہ لکھی دا سے باور کی چې د افغانستان په کونړ ولایت کې په امریکایي ډرون برید کې تر شلو زیات وسلوال وژل شوی دی. ویل کیږي چې دغه برید د وسلوالو طالبانو مشر ملا فضل الله په یو مرکز شوی دی. دا سے باور کیږي چې په وژل شو کې د ملا فضل الله د زوی عبدالله په ګډون نور لوړ پوړي کمانډران هم شامل دي. باغوی کې یو کاری یاسین وو چې باور کیږي ځانمرګو برید کوونکو ته تربیت ورکو. مجلہ لیکی امریکہ لا پدے اڑا سن دی ویلی خو پاکستانی او چارواکو دعوی کړي چې په دغه برید کې له اسلام آباد نه استخباراتي مرسته شوی و. دا پیښه په داسې وخت مخې ته راغلی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات کړکېچن دي او امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ پر پاکستان فشار راوړي چې په خپل خاوره د وسلوالو د پټنځایونو خلاف ګامونه پورته کړي. تحریک طالبان پاکستان له افغان طالبانو نه جلا ډله ده چې په پاکستان کې په ډیرو خونړیو حملو کې لاس لري. مجلہ د خبریال رحیم الله یوسف زئی لخلی لیکي دا سخکاری چې د امریکا او پاکستاني او استخباراتو ترمنس همکاري موجوده ده. نو موري وايي تقریبا 80% ډرون حمله له پاکستاني او چارواکو سره د رابطو او همکاري په بنیاټ کیږي. د رحیم الله یوسف زئی په خبره د واشنگتن او اسلام آباد ترمنس تعلقات په خکې دودي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي تعلیم د کامیابی کنجی ده. مجله لیکي په امریکا او برتانیا کې ډیرو مهاجرو خزو ته چیلنجونه ځکه هم زیات شي چې هغه په انګریزي ژبه نه پويږي. د دې نتیجه دا وی چې خځې په ټولنیزه توګه مخته نشیتلې، د کورنۍ رښتې په خټوګه نشي ساتلې چې بل اخره د ذهني فشار او ذهني ناروغو سره مخامخ شي. مجله لیکي د دغه ستونزو مهمه وجه دا ده چې دغه خځې چې له کومو هیوادونو سره تعلق ساتي هلته په تعلیم توجه نه ورکول کیږي. نیوز ویک لیکي افغانستان اوس هم د طالبانو د واک ته وخت اثرات لري. دغه هیواد په دوامداره توګه د غیر مستحکم حکومت او د ترهګری له ګواښ سره مخامخ دی. په دې کې تعلیم او تعلیم یافته خلکو ته ډیر نقصان رسیدلی دی. مجله لیکي طالبان او اسلامي دولت وسلوال هر ممکن کوشش کوي چې د تعلیم مخه ونیسي. تعلیم د غوی لپاره یو ګواښ دی ځکه چې ولس بیا د وسلوالو د کړنو تپوس کوي او د نظریې مخالفت یې کوي.
مرحبا امیرزاده، و چې تاسو د سیمه رادو د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو ته کتنه کړې په مهمه برخه تاسو ته وړاندې کړې. کله چې موږ د امریکا د بارونو چارو وزارت وی له قطر او متحده عرب امارات سره یې دوه دفاعي معاهده منځوري کړې دي. وزارت هیر مخامبل امریکا با د قطر د هوایي ځواک د عملی مرکز ورتیاوي یا صلاحیتونه لوړ کړې. نور تفصیل د اسمت سروان په دې رپورت کې وو.
د امریکا متحده ایالاتونو د قطر د هوایي ځواک د عملیاتي مرکز د ارتقا په اړه دغه هیواد له غوښتنې سره موافقه وکړه. قطر له خپلو عرب ګاونډیو هیوادونو سره په ډیپلوماټیکو اړیکو کې ستونزې لري. د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج د سیمې له هیوادونو سره د قطر اړیکې په دې خرابې شوې چې دا هیوادونه ادعا کوي قطر د سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې پالي. د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ خلیجي هیوادونه پر قطر ډیپلوماټیک او اقتصادي بندیزونه پایته ورسوي. متحده ایالاتونه په قطر کې ستره هوایی اډه لري. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه د قطر لپاره یو پلان تصویب کړ چې پر اساس به امریکا د قطر د هوایی ځواک د عملیاتي مرکز پر لوجستیکی ظرفیتونو او د ټکنالوژي پر ارتقا یو $120 میلیون ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یو دوه هیواد د امنیت له شکېدو سره مرسته د متحده ایالاتونو له ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ سره مرسته کولای شي. له قطر سره امریکا دا موافقه په داسې وخت کې کړې چې دا هیواد هڅه کوي د عربي شاهي اماراتونو ترمنځ خپل منځي اختلافات پای ته ورسیږي او په عین حال کې دا هیوادونه د ایران پر ضد په خپل منځ کې ګډه جبهه جوړه کړي. درې دقیقې وروسته لدې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قطر سره د معاملې د تصویب بیان خپور کړ، دغه وزارت پر متحده عربي اماراتو له هوا څخه هوا تون کو تو غندو د $200 میلیون معاملې د تصویب کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اماراتو په اړه هم ورته شبه کارولې. دا هیواد خپل دوست او د سیمې د ثبات لپاره مهم بللې دی. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر د تیر کال په جون کې له قطر سره ډیپلوماټیکي او تجارتي اړیکې پرې کړې او پر دغه هیوادی یوازینیم ځکنی سرحدی لار بند کړه. دوی دغه راس پر خپل هوایی قلمرونو باندې د قطری الوتکو پر تګ را تک بندیز ولګاوه. قطر دا تورونه ردوی چې ګنی د سختریزو اسلامي ډلو ملاتړ کوي، خو د خلیج د سیمې عربي هیوادونه په دې خوابری دي چې قطر په خپل خوره کې الجزیره شبکه لري او له ایران سره تودې اړیکې پالي.
دا مشال ریډیو ده. مشال ریډیو ته تاسو غواګي کډمر ودونکو د چین د بارنو چارو وزیر وانګي وای بیجینګ په نړیواله ډیپلوماسۍ کې د فعال ونډې خودل غواړي او د شنګای همکاري سازمان د لاري د سیمایزو او نړیوالو مسلو د هواري لپاره اقدامات وکړي. اسوسییټډ پریس اژانس پر دې موضوع یو رپورت خپور کړی دی چې لنډیزی نجیب امیر دروروي.
اسوسییټډ پریس لیکي چې چین په سیمایزا او نړیواله ډیپلوماسۍ کې علاقه لري او د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویلي د شانګهای همکاري سازمان په سیمه کې او له سیمې د باندې د سولې او استحکام لپاره خپل مسؤلیت ادا کول غواړي. نوموړي ویلي دوی هڅه کوي د خپلو نورو غړو هیوادونو سره یو ځای د نړیوالو توقعاتو سره سم فعالیت وکړي، د سیمایزو نړیوالو شخړو په هوارولو کې خپل رول ولوبوي، همدارنګه په سیمایزي همکاري او په نړیوال اقتصادي مدیریت کې هم دوی ونډه اخیستل غواړي. چین به په را روانه جون میاشت کې د شانګهای سازمان د سرمشریزي کوربوي. په دغه ګروپ کې د چین سره سره قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان هم شامل دي. چین په مرکزی آسیایي هیوادونو کې ترهګرۍ پر ضد د ګډو تمرینونو هوډ هم ښکاره کړو. د چین د بهرنیو چارو وزیر خاغلی وانګ وای د ولسمشر شی جین پینګ په قیادت کې له 2012 کال راهیسې هڅې پیل شوې سو چین په نړیواله ډیپلوماسۍ کې رغنده رول ولوبوي. نوموړی وای د چین ولسمشر تر اوسه د 500 هیوادونو دوره کړې او د 110 هیوادونو مشرانو سره د چین د دورو پر مهال خبرې کړې دي. دی وای دا ملاقاتونه او دا سفرونه د نړۍ سره د چین په پیژندنه کې مرسته کوي او د ګڼو مسلو په هوارولو کې رول لوبوي.
نجیب امیر چې تاسو رپورٹ لاندې کولو درنو ودونکو د جرمنی ڈی پی اے خبری ایجنسی په پاکستان کې د مدني فعالانو لا درکه کېدو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې په دې هیواد کې هغه کسان لا درکه کېږي چې په مبینه توګه د دې هیواد په ادارو نیوکې کوي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د جرمنی ڈی پی اے خبری ایجنسی لیکي یو پاکستانی مدني فعال سمر عباس خپل کور ته ستون شوی. د ملګرو د جمعې پر ورځ ویل چې نوموړی یو کال مخکې په مبینه توګه د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې له دې کبله لا درکه کړې وو چې په پوځ به یې نیوکې کولې. اجانس لیکي سمر عباس تیر کال د جنوري په میاشت کې سره د نورو هغو بلاګ لیکونکو او فعالانو لا درکه کړل شو چې د پاکستان په سیاست کې د پوځ پر مداخله به یې لیکنې کولې. د اجانس په راپور کې راغلي چې د پاکستاني ټی وی ګانو ځینې هغه انکران چې د دې هیواد له استخباراتي ادارې سره نږدې دي هغوی وروسته تور پورې کړل چې سمر عباس او ځینې نورو پر فیسبوک هغه پاڼه چلوله چې په مشکوکه توګه یې د مذهب سپکاوی کړی وو. دا بلاګ لیکونکي چې له مختلفو خارونو لا درکه کړل شوي وو یو په یو واپس خپل کورونو ته ستنه شوي. په دوی کې ځینې ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې تختولي وو. په دوی کې یو تن چې ځان یې خوندینه احساسو پاکستان یې اهم پریښود او نیدرلینډ ته ولاړ. د پاکستان ولسي او مترقي اتحادیې په نامه د ادارې یو غړی طالب عباس چې د سمر عباس ملګری اهم دی وایي چې عباس خپل کور ته ستون شوی او روغ دی. طالب عباس پر دې اړه څونه ویل چې عباس کله خوش کړل شوی خو اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي چې نوموړی د نهې په ورځ د کراچۍ په مضافاتو کې خوش کړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې یو بل مدني فعال رضا خان چې د پاکستان او هندوستان ولسونو ترمنځ یې د رابطو جوړولو لپاره هلې ځلې کولې د دسمبر په میاشت کې په لاهور کې لا درکه کړل شو تر دې دمه یې هیڅ درک نه دی لګېدلی. یاد وي چې د پاکستان پوځ د ډی پی اے خبري ایجنسی د دې وروستي راپور په اړه څه نه دی ویلي خو په تیر وختونو کې یې دا قسمه تورونه رد کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال اړتیا تاسو غوږی قدر مړه ودونکو تاسو لپاره د کرکټ په اړه هم یو خبر درکو. د پاکستان سوپر لیگ کرکټ سیالو په لړ کې د جمعې په ورځ دوی لوبې وشوې. په لومړی لوبه کې لاهور قلندرز ملتان سلطانز ته او په دویمه لوبه کې اسلام آباد یونایټډ د پېښور زلمی لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دواړو لوبو حال زموږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کوي.
پھر
د پاکستان سپر لیگ سالیو شلمه شل اوریزه کرکټ لوبه تیر مازګر په دوبی کې وسوه چې لاهور قلندرز او ملتان سلطان سره مخامخ ول. ملتان سلطان لومړی بیټنګ وکړ او د یو سلسوار لسمنډو په جوړولو سره ټول لوبډاله وسوځیدل. په جواب کې لاهور قلندرز په 19 اوور کې د څلور لوبغاړو په سپځیدلو هدف ترلاسه کړ او لوبه په شپږ وکټونو وګټله. د دې لوبغاړو لوبغاړي د لاهور قلندرز شاهین اپریدی وټاکل سو چې 15 وکټونه ترلاسه کړي وو. لدی ورسته د پاکستان سپر لیگ سالیو یو وشتمه لوبه تیر شپه په دوبی کې د اسلام آباد یونایټیډ او پېښور زلمیتر منځ وسوه. اسلام آباد یونایټیډ لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل سو شل اوورونو کې یو سل دو اتیا منډې جوړ کړې. په جواب کې پېښور زلمی په شل اوورونو کې یو سل شپږ پنځوس منډې جوړ کړې او لوبه په شپږ وشت منډو وبایله. د دې لوبې غوره لوبغاړی د اسلام آباد یونایټیډ جی پی ډومینی وټاکل سو چې پر څلور پنځوس توپونو یې درو اویا منډې جوړې کړې او تر پایه اووه نه سوځېدې. د پاکستان سپر لیگ په لړ کې نن دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه د پېښور پر وخت مازدیګر څلور نیمې بجې د کراچی کینګز او ملتان سلطان ترمنځ کیږي. دویمه لوبه بیا د پېښور پر وخت د شپې پر نهه بجې د پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ کیږي. په دې سیالیو کې ټول شپږ لوبډلې برخه اخلي. تر دې دمه تر ټولو زیات لوبې اسلام آباد یونایټیډ ګټلې دي، بلخوا د لاهور قلندرز لوبډله تر ټولو شاته پاتې ده. روان سالی د فبروري پر 22مه د متحده عرب امارات په دوبی کې پیل شوې. ټاکل شوی چې پایلوبه به د پاکستان په کراچي ښار کې د مارچ پر 25مه تر سره شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش. قدرمن اودونکو د مشال اړخ خبرونه ته تاسو غوږی لږمنې سره سم اوس واره رسیدلې د ونیز خبرونه د نړۍ رنگونو راځي چې د دې ونی د نړۍ رنگونو خبرونه ته په ګډه سره غوښ شو. د مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه و منې هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان پر نړۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بر معلومات راغون کړي دي. د لومړی تاسو خبروم چې د نړۍ تر ټولو غټ جهاز جوړولو کار او تجربه روان دي. دا جهاز استراتو لانچ میږي او دا د راکټ لیګل لپاره ډیزاین کړل شوی دی. د دې جهاز په برخه کې خلای جهاز هم راتللی شي. دا جهاز تیر کال د جون په میاشت کې معرفي کړل شوی وو او د دې تجربه هم روان دي. د دې جهاز رسمي پرواز به 2019 کال کې کیږي. د جهاز جوړونکو کمپنی په یوټیوب یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې هغه جهاز په رنوي خودل شوی دی. په هغه ویډیو کې خودل شوی چې جهاز شپږ سلويخ میله فی ګنټه رفتار کې کامیاب پرواز کړي. دا جهاز دومره اوږد او غټ دی چې د دې وزر د یو فوټبال میدان عمر دی. دا جهاز استراتو لانچ سیستم نومي کمپنی جوړ کړی دی. د دې کمپنی جوړولو مقصد دا و چې د ځمکې لاندې مدار ته رسایي په اسانۍ سره ترلاسه کړي. د دې جهاز په مرسته به راکټ په فضا کې لانچ کولو کې ډیره زیاته مرسته ترلاسه شي. د دې سره به دا عمل ډیر اسان او ارزان شي. د دې جهاز اوږدوالی 3.5 اتیا فوټه دی او دا د نړۍ تر ټولو اوږد جهاز هم دی. په دې جهاز کې شپږ انجنې لګېدلې دي او وزن یې 15 پاونډ دی. د دې اوږد جهاز 28 پایاګانې دي. د مصر په قاهره کې یو قدیم ادیره موندل شوی چې پکې ډیر زاړه باقیات موندل شوی دي. د مصر خبری ایجنسی یو چارواکي خالد النینی په حواله ویلي دي چې د لرغون آثار پوهانو د هیواد په جنوبی ښار المینیا کې یو قدیمه ادیره موندلې ده. د دې په خبره دا ادیره ډیره فراخه ده او له دې ځای د سرو زرو تاج، سلویخ تابوتونه، د زرو نه زیات مجسمې، لوښي، زیورات او نور سامان موندل شوی دی. د لرغون آثار پوهانو په خبره دی نوې موندنې سره به د مصر قدیم تهذیب په اړه ډیر ګټور معلومات ترلاسه شي. د مصري چارواکو په خبره له دې ادیرې د شیزونو راویستو کې تر 50 کلونو پورې موده لګېدلی شي. د تیونس په متمتا ښار کې اکثریتي آبادی د ځمکې لاندې پورونکې ژوند کوي او د ته ترجیح هم ورکوي. د راپورونو تر مخه د تیونس په جنوب مشرقي صوبې قابس کې اوسیدونکي د ځمکې لاندې کورونکې ژوند کوي. د دې ځای اوسیدونکي د ځمکې لاندې کورونکې ژوند کولو ته ترجیح ورکوي. د متمتا آبادی اکثریت په نسلي توګه ازمرخیو دي او دا ښار د شګې کمرو په دره کې د ځمکې لاندې کورونو لپاره شهرت هم لري. مقامي اوسیدونکي په روایتي ډول او ساده ژوند تیروي او د ځمکې لاندې کورونه جوړ کړ شوی دي او ماحولیاتي بدلون او سخت موسمونو کې هم دا کورونه محفوظ پاتې کېدای شي. د میډیا راپورونو تر مخه په دې ښار کې په اویامه لسیزه کې د هالیوډ مشهورو فلمونو اغېزبندي شوې وه او د دغه ښار شهرت هم د دې د وجې نه ډېر زیات شوی و. د سماجی رابطو مشهوري ویب پاڼه فیسبوک ورستر بلی سره کینو لپاره نوی فیچرز معرفي کوي او اوس پکې د سری شناخت لپاره ټکنالوژي هم خشوي ده. په فیسبوک پاڼه صارف تصویر اپلوډ کړي نو په هغه تصویر کې صارف کوم موجود وي نو نوټیفیکیشن د لارې بابل صارف ته خبر ورکړي شي. د ټیک دا فیچر په پاکستان کې هم معرفي کړل شوی دی. فیسبوک دا فیچر تیر کال معرفي کړی وو خو اوس په پاکستان کې هم خلک دا فیچر کاروي شي. د دې فیچر په مرسته به څوک هم تصویر خپور کړي نو په هغه تصویر په مرسته بابل صارف ته نوټیفیکیشن ورشي او که مناسب نه وي نو هغه د دې رپورټ هم کولی شي. د فیسبوک تر مخه دا نوی ټول به صارفینو لپاره ګټور وي او آنلاین تصویرونو کنټرول کولو کې به د دې فیچر په مرسته به پرایویسي فیچرز په اړه هم مرسته ترلاسه شي. د موبایل نتورک وډافون او ټکنالوژي کمپنی نوکیا په 2019 کال کې په سپوږمۍ د 4G نتورک یعنی انټرنیټ کارولو اعلان کړی دی. 4G نتورک به سپوږمۍ ته لګیدونکي ګاډي کې معلوماتو لپاره یوه آله لګوي او د دې په مرسته به ټول معلومات له سپوږمۍ نه ځمکې ته لیږلو کې ډېره زیاته مرسته ترلاسه شي. وډافون جرمني او نوکیا کمپنی په شریکه په دې پروژې کار کوي. د وډافون په خبره دوی خلا کې نتورک تیاری لپاره نوکیا خپل ټکنالوژي همکار په توګه ټاکلې دي او نوکیا به یو وړوکی هارډ دا با په 2019 کال کې سپیس ایکس فالکن 9 راکټ په مرسته خلاصه لګیدل کیږي. د سپین په بارسلونا کې د موبایل ورلد کانګرس کې نوکیا کمپنی خپل یو زوړ موبایل ټلیفون بیا معرفي کړی دی. د هالیوډ مشهور فلم میټریکس کې هغه موبایل ټلیفون خودل شوی وو. هغه موبایل ماډل 8110 بیا معرفي کړل شوی دی. قسم دا د نوکیا برانډ دی خو اوس HMD ګلوبل نومي کمپنی جوړ کړی دی. یاد کمپنی تیر کال د موبایل نړیوال کانګرس کې مشهور موبایل ټلیفون 3310 هم معرفي کړی وو. د نوکیا نوی موبایل بیا $90 ده. اول د فلم نړۍ خبرې.
My name is Bob.
پرمیتا مریم.
ایکه هو کیا؟
ایکه ہے کیا؟
ایکه ہے کا؟
ڈاٹ
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم بلیک پینتر په لومړي نمبر دی. دا د مارول کامکس کردار بلیک پینتر لومړی ځانګړی فلم دی چې په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. د امریکا سینما په تاریخ کې بلیک پینتر 5 فلم دی چې په لومړۍ اونۍ کې یې ریکارډ کاروبار کړی دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې تر 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم گیم نایټ دی چې د 16 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم پیټر ریبټ دی چې د 15.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم سونو کی تیتو کی سویټی په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې 10.7 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم ویلکم ٹو د نیویارک په دویم نمبر دی چې د 3 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم عیاری دی چې د 19 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور سیریز اوشنز دری فلمونو په ټوله نړۍ کې ډېر زیات پکړ شوی وو او ریکارډ کاروبار یې هم کړی وو. د دې سیریز دری فلمونه اوشنز 11 په 2001، اوشنز 12 په 2004 او اوشنز 13 په 2008 کال کې نمایښت پر وړاندې شوی وو. اوس د دې سیریز نوې فلم اوشنز 8 ټریلر خپور شوی دی. پخوانی فلمونو کې نارینه اداکاران ول خو چیلوي کسینوګانو نه اغلاګانې کولې، خو په نوې اوشنز 8 کې ټولې ښځې راغونډې شوې دي او په نیویارک ښار کې د دستوري یوې لوی میلې کې د غلا کوشش کوي. په فلم کې مشهورو اداکارانو سینډرا بالک، کیټ بلانچت، اینی هاتوی، ریحانا او نورو کار کړی دی. د فلم پروډوسرانو کې مشهور اداکار جارج کلونی هم شامل دی. فلم اوشنز 8 به د جون په 8 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Good afternoon, Miss Hush. As you know, parole is a privilege.
It's a mistake. But it happened. And if I were to be released, I would just want the simple life. I just want to hold down a job, make some friends. You know, pay my bills.
Even if this was possible, you'd need 20 people.
7 people.
Why do you need to do this?
Because it's what I'm good at.
How long would it take you to make 7 pieces of jewelry?
5 or 6 hours.
How long if I told you you didn't have to live with your mother anymore?
Isliye tumhare paas koi pati nahi hai.
Less.
What's your name? Name Ball. What's your real name?
8-Ball.
Do you want me to tell you how big the job
no.
is?
No, I'm out.
I'm gonna tell you how big the job is.
I'll be back before you know.
Can I come with you?
This is Mommy's very special work trip.
ٹالی ووڈ سینما نوے سپر ہیرو او مارول کامکس کردار باندې جوړ فلم وینم لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار ٹام ہارڈی د وینم کردار کړی دی. فلم وینم به د اکتوبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Everyone's got their thing. Maybe it's a breakup, a death, an accident. Whatever it is, you used to be one thing. Now, you're something else. We all have our own problems. Our own issues. Our own. Demons.
ہندی سینما ځوان اداکار ٹائیگر شروف نوی فلم باغی 2 لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ایکشن او رومانوی فلم دی. په فلم کې رندیپ ہڈا، منوج پاشپائی او دیشا پٹانی کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر ساجد نڈوالیا جوړ کړی دی. د دې مخکې باغی لومړی فلم د سینما مینوالو ډیر خوښ کړی وو. په باکس افس کې ریکارډ کاروبار هم کړی وو. د باغی لومړی فلم په 2018 کال کې نمایش ته وړاندې شوی وو. سپر ہٹ وو. فلم باغی 2 د مارچ په 10 نمایش ته وړاندې کیږي.
بہت پیار کرتے تھے اس سے.
میں اور نیہ کالج میں ملے تھے. ہم شادی کرنے والے تھے.
ایک پل میں میری پوری زندگی بدل گئی. مجھے نہیں پتا وہ لوگ کیا چاہتے ہیں. آئی نیڈ یور ہیلپ. پلیز رانی، شریا کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو گے؟ پلیز.
ون مین آرمی کے بارے میں سنا ہے؟ وہ اکیلا ہی فوج کے برابر ہے.
یہ تو فوجی ہے.
خامکا، تجھے ہم نے اتنا ٹارچر کیا.
جو یہ تیرا ٹارچر ہے وہ میرا وارم اپ ہے. دو مہینے پہلے آپ کی اسکول کی ایک بچی کڈنیپ ہوئی تھی.
یہ بچی ہمارے اسکول میں ہے ہی نہیں.
اس بچی کو ڈھونڈ رہا ہوں میں. تو جانتا ہے اس کے بارے میں.
وہ کہاوت سنی ہے، ایک سڑا ہوا آم پوری بیٹی کو برباد کر دیتا ہے.
اتنا توڑوں گا نا یا کڑ نزاکت میں بدل جائے گی.
سر ایک سیلفی ہو جائے یہ یادگار بنانے کے لیے.
خود کی لے رہے ہو؟
دوں گا بھی سر. ریزلٹ
ہندی سینما مشہور اداکار عرفان خان نوی فلم بلیک میل لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیہ فلم دی. په فلم کې عرفان خان مرکزی کردار لوبولې دی او په خاریو کې د هغه ژوند ښودل شوی دی. فلم بلیک میل به د اپریل په 18 نمایش ته وړاندې کیږي. پتی اوس آدمی کو
بلیک میل کرنے لگتا ہے.
صرف 1 لاکھ مانگ رہے ہیں؟
1 لاکھ ہے تیرے پاس؟
نہیں.
صرف 1 لاکھ کیسے ہو گیا؟ دیکھ مجھے 90,000 چاہیے تھے.
دل کے آر جگر کے پار دو کوڑی کا نکلی پیار دھوکے بازی کے بدلے میں ہوگا تیرا بنڈا دھار.
تم اپنے آپ کو زیادہ سمجھتی ہو؟ زیادہ سمجھ تم کو کیا چاہیے؟ کیا
60,000
پیسے نہیں ہے میرے پاس. پیسے کہاں سے دوں گا؟
تو ایسا ایک نوٹ تیری بیوی کو لکھ دیتی ہوں.
دیکھ میں تیرے کو ایسا زور کی لات مار دوں گا نا.
چاولا کو 50,000 لگیں گے.
کون چاولا؟
چاولا تمہارے بارے میں سب جانتا ہے. بلیک میل کھیلے گا نا.
کون کیوں ہے؟
بلیک میلر کو گولی مارنے کے لیے.
قدرمن اوریدون کو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاست اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio